چه په دې برخه کې خلکو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. د پورتال د پروګرام مسؤلینو دا هم وویل په پام کې ده چې په نږدې وختونو کې د افغانستان فرهنګ او هنر د دغه پروګرام له لارې په امریکا کې خلک ننداره کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د قانون او بشري حقوقو د نقضولو د مواردو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د قانون او بشری حقوقو د نقصولو د مواردو په اړه معلومات ورکړي.
ځینې عوامل دي چې د قانون د حاکمیت هم د بشری حقوقو د نقص دی. مثلا اذا فساد اداري دی، اداري فساد دی چې په ځینې حلقاتو کې یا هم اداراتو کې یا وزارتو کې په دې مسایلو کې هغه حق چې د ټولنې د وګړو یا هم د ټولو د خلکو د عام خلکو هغه حقوق دي چې په ادارو کې باید خلاص شي، اما په اداري فساد پاساس باندې دغه کارونه نه اجرا کیږي. دوهم دا ده چې کامل آگاهي نه لري د قانون نه، د بشری حقوقو نه، یا د هم د خلکو د وګړو د خلک څه حقوق لري آگاهي نه لري. دوه معاملې دا دی. درېیم د حکومت ضعف دی. حکومت نسی کولی چې کنټرول کړي په خپل ادارې، یا هم نسی کولی چې په خپل په صلاحیتو او په خپل قانون نسی کولی ارته عملي کولی. څلورم مثلا د عدلی او قضایی د نهادونو ضعف دی چې هغه دو هم ډیری فساد مثلا ویل کیږي چې په دې اداراتو کې شته دی. دا عوامل دي چې قانون مثلا نقضیږي یا د بشري حقونو مثلا نقض.
ملک زاده صاحب، لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، له یادې ستونزې څخه د وتلو لپاره باید کوم کارونه ترسره سي؟
په دې مسالو یاد د حل لاره دا ده چې مبارزه فساد سره په جدي شکل، یعنی په بنیادي شکل، په اساسي شکل د مبارزه وسی تر څو چې دا فساد د منځه لاړ سي. دریم د ټولنې د بطن تقویت وسی. مثلا بلې خلکو ته د آگاهي ورکړل شي، دولتي او عام خلکو ته ټولو ته باید آگاهي ورکړل شي چې د فساد نه د لاس واخلي، مثلا په اسلامي پلارو باندې، په قانوني پلارو باندې. او بل چې څوک چې فساد کوي هغو ته د سخت مجازات د پیش بینی کی. بلې مثلا ځوابګوی دی وي، او اسې خلک دی وي چې مثلا ځواب ورکي، شفاف ځواب دی ورکي. که په ادارې په هر مسایلو کې چې که په دولت کې، که په اجتماع کې، که څوک چې قدرت دی، ادا مسایل لري، هغه دوی باید ځوابګوی خلکو ته، عام خلکو ته او دولت ته.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکی چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواژیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ سپدولس شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 سپر روښانه اوازه اوریدلی سي. ملک زاده صاحب د ورستي پښتنې په توګه د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون تر دا مهاله د دې ستونزې د مخنیوي په برخه کې کوم کارونه ترسره کړي دي؟
د بشری حقوقو کمیسون یو خو د آگاهی مسائل دی چې د یو اساسي کار دی چې خلکو ته آگاهی ورکړي، تعلیمات دی چې خلکو ته مثلا د بشری حقوقو تعلیمات ورکړي، بل حمایتي شوبې یا بخشونه لرو منګه چې د هر بخش مثلا د ښځو بخش د حمایت لپاره بیل بخش لرو، د مثلا د اطفالو چې بیل بخش لرو، مثلا د معلولینو بیل بخش لرو، د تعلیمات او همدغه سه زکه چې همدغه کسان دي چې د دوی حق په ټولنه کې نقضیږي. موږ د بشری حقوقو کمیسون په دوی په حمایت په خلکو په آگاهی باندې په دې مسایلو باندې
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. په نننۍ خبرونه کې مو د هیواد یو لرغونی ولایت ته بیایو او هلته مو د یو لرغونی بالاحصار له تاریخ، جوړښت او اوسنی وضعیت څخه خبرو. لرغونپوهان وایي چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې لزګونه لرغونی ځایونه او تاریخي آثار موجود دي چې د مهال د تاریخي ابداتو د ادارې سره ثبت او راجستر شوي دي. په دې آثارو کې د ګردیز تاریخي بالاحصار یو له هغو تاریخي او مهمو سیمو څخه دی چې سلګونه کاله لرغونتیا لري. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
اوریدونکو کله چې هم تاسو د بالاحصار نوم اورئ نو حتمی به مو په ذهن کې ایوال وړه او برج بره کلاره انځوريږي. بالاحصار یو ترکیبي نوم دی چې بالا دل وړ او حصار د کلا معنا لري. په پخوانی وختونو کې به د وخت حاکمانو په هر سیمه کې پیوی لوړې غونډې ستره کلا جوړوله او له یادې کلا څخه به یې ګرچاپیره خندق واهه. دغه حاکمان به په همدغه کلاو کې اوسېدل او د ژوند ټول سهولتونه به یې همدلته برابر کړي وو. د دغه بالا حصارونو دیوالونه به ډیر قوي او غښتلي وو. د دیوالونو سره تړلي ستر برجونه یې هم لرل چې د څوکیدارۍ لپاره یې ترې کار اخیستل کېده او ګرچاپیره ترې یو ستر خندق هم وهل شوی و چې د خطر په وخت به یې یاد خندق له اوبو ډکاوه تر څو د حملې په وخت دښمن په اسانۍ سره کلا ته نږدې نشي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې د ګردیز بالاحصار د دغه ولایت له جګو سیمو او لویو تاریخي ودانیو څخه شمیرل کیږي چې د ښار د ختیځ په 400 کیلومتر کې د یوې غونډۍ په سر موقعیت لري. نوموړی وایي د دغه بالاحصار اوږدوالی شاوخوا 350 متره او بر یا عرض یې 500 متره ښودل شوی دی. خاغلی مشفق یې د تاریخ په اړه وایي
ځکه مونږ سره چې اوس کوم لاسوان موجود دی هغه د کوشانی دورې پورې دی. د کوشانی دورې نه هاخوا ولې روایت داسې دي چې د دغه تاریخي بالاحصار کله چې سکندر مقدونی هرات ته راورسېدلو د دغه هرات ته رارسېدلو په وخت کې د زکی چې د زمر پاچا خور و د هغې د حملو په مقابل کې دا حصار جوړ شوی دی. نو که هغه حساب شي نو د دې بالاحصار 2500 کلن تاریخ دی.
نوموړی وایي چې د بالاحصار جوړښت ل له خټو څخه شوی او یوازې ډیره کمه برخه یې له تیګو څخه جوړه شوی چې برجونه لویه دروازه او خندق هم لري. د زیاتوی کله چې غازی امان الله خان له انګریزانو څخه سیاسي ازادي اخیسته نو په جګړو کې د یو شمیر نورو بالا حصارونو ترڅنګ د ګردیز د بالا حصار څخه هم د پوځي مرکز په توګه کار اخیستل شوی دی. د پکتیا اوسیدونکو لیکوال او ژورنالیست شکور کامران بیا وایي چې د ګردیز بالا حصار په خوا کې یو جنگی کلا هم لري چې په غنو تاریخونو کې ثبت شوی دی.
د ګردیز بالا حصار ډیر زیات تاریخي قدامت لري. د تاریخ د پانو په استناد د دې غونډي په سر چې کوم لمړنۍ تپې ده تقریبا 3000 کال تاریخ لري او شاوخوا چې کوم د دیوالونو ښکاری دی 1300 کال یا 1300 پیړۍ کېږي. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت ته په کار دی دا د یو مسولیت د دې نه خصاتنه وکي اوس د هر جمع دا ډیر ویجاړي کې مثلا دیوال لامل الګ الګ را شړیږي تر یو سپکې ویل ویشت پوري دا خاورې را شړیږي. نو د دې لپاره دې تخریب مخنیوي سوې اطلاعات فرهنګ وزارت باید دې ډیر جدي پاملرنه وکړي.
د نوموړي په خبره چې دغه بالا حصار لزمه کې څخه شاوخوا څلوېک متره لوړوالی لري چې په اړه یو شمیر فولکلوریکي کیسې هم موجود دي، خو دغه بالا حصار د ګردیز ښار په یوې لوړې غونډې موقعیت لري. دی وایي دا چې بالا حصار یو پوځي کلا وه نو د دفاع وزارت اړوند وه، خو په دې وروستیو کې د خپل لرغونتوب له مخې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه.
په پکتیا کې د فرهنګیانو غوښتنه تل هم دا وه او په دې باندې ټینګار کوي سیدا بالا حصار لکه څنګه چې د ست فرهنګ اړوند کې به دغه ته وسپارل شي، خو تر اوسه پورې د دفاع وزارت پر پورې اړوند وه. شاوخوا دوه میاشتې کېږي د اطلاعات فرهنګ ریاست ته د پکتیا سپارل شوی، خو تر اوسه پورې کومه چاره نه ده کې تر سره شوی. مسولین یې لدې یادوي چې دوی امکانات نه ورته لري، خو فکر کوم دا هم داسې خبر نه ده چې بسنه پیوسي یا تر ډیره د منلوي. باید اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته ځانګړې بودیجه تشخیص کړي او دې ته ځانګړې کړي. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت سپارل شوی خو کار نه ده تر اوسه پیسې.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر ګلاب ګل تو تخیل وای چې د ګردیز بالا حصار تخریب شوی او د ډنګې دولګ وخت سره مخ دی.
د ګردیز تاریخي بالا حصار د قدمت له مخې تر 1.5 کلونو پورې تاریخي قدمت لري. متاسفانه چې د افغانستان په دې ناورین کې یا په دې تیرو جنگونو کې بالا حصار کاملا تخریب شوی ده. باندې باندې نه اوسه چار دیوالی روغه خاري او په منځ کې بالا حصار تخریب ده. څو مده مخکې او حیات له وزارت نه راغلی و چې زه وسره وم د بالا حصار د ترمیمولو یو څه تخنیکی سروې وکړله. ما د دې په خاطر چې مکمله سروې وشي او بالا حصار بیا ورغول شي نو څلور میاشتې نور هم دوی ویل چې کار ته ضرورت ده چې په دې عرصه کې کار وشي. د بالا حصار د لوړه قوله چې هلته زیارت هم موجود دی دا د کورو په استقامت باندې شکېدلې ده. تقریبا یو درجې پیدا کړی امکان لري چې د طبیعي ناورینونو په نتیجه کې دا ښکته وروش کېږي او تر لاندې ډېر نږدې کورونه دي او دا کورونه تر لاندې شي. خو د دې په خاطر چې د خلکو حیات هم په خطر کې نه وي، خلک هم له دې مشکل سره مخامخ نه شي، موږ د راډیو تلویزیون لارې نه بار بار دوی اعلان کړی چې په دې ساحه کې مو اوسېږه او د دې بالا حصار د حریم نه ووځئ، ځکه هره دقه امکان لري چې د بالا حصار لوړه قوله په دوی باندې روش کېږي او مالي او ځاني تلفات ورته ورسي.
محمد اقبال هیواد بیا وایي چې سخت خواشینه کیږي کله چې د بالا حصار دا ډول وضعیت ګوري. د زیاتوی کوم کسان چې دلته دغه بالا حصار د لیدلو لپاره راځي اکثره یې افسوس کوي.
موږ خپل هڅه کړې ده چې بنده تر خپل وسه پورې پړ ده. موږ وزارت په جریان کې اچولای د اطلاعات او فرهنګ وزارت ولایت مقام هم په جریان کې اچولای ده. اړوند کوم موسسات چې کوم دي په اصطلاح یونسکو هغه موسسات چې د فرهنګ په برخه کې کار کوي هغه مونږ هغه په جریان کې اچولی دي چې دا ستونزه موږ لرو. د بالا حصار ویجاړ د تاسو موږ سره همکاري وکړي، خو متاسفانه بدبختانه باید ووایم چې دوی تر اوسه پورې هیڅ همکاري موږ سره نه ده کړې او په اصطلاح وعدی کړي دي خو وعدی ځای نه ده نیولی، همدغسې ویجاړ پاتې ده. موږ د ولس ته باید په موږ باندې پړاوانه چې ځکه چې موږ خپل کار کړی ده. کوم امکانات چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې دي هغه مو ټول په کار اچولي دي، خو دا امکانات بسنه نه کوي. دته یو زیاته بودیجه په کار ده، زیات امکانات په کار دي. نو له دې وجه متاسفانه ده بالا حصار همداسې ویجاړ پاتې ده.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس شفا مشفق بیا وایي چې د دغه بالا حصار د جوړېدو لپاره اړینه ده چې د بالاحصار تاریخي قدامت درست معلوم شي.
نو دغه بالاحصار چې تر څو د دې دقیق تاریخ معلوم شوی نه وي، د دې ترمیم هم اساسي نشي شروع کېدلی، ځکه اول باید د دې تاریخي قدامت معلوم شي. د هغې تاریخي قدامت پر اساس باندې د ده مواد د ترمیم مواد کاریږي.
نوموړی وایي چې لا هم دا بالاحصار دوی ته نه دی سپارل شوی، او که چیرې دوی ته وسپارل شي نو ښایي د ساتنې په برخه کې نورې هڅې هم وکړي. هغه زیاتوي،
موږ خو تر اوسه پورې ځکه څه نه دي کړي چې تر اوسه پورې دفاع وزارت موږ ستونزه نیوله چې دفاع وزارت موږ ته دا بالاحصار نه سپاري. اوس موږ ته د دفاع وزارت نه مکتوب راغلی دی، موږ ته رسمن لیکلي چې هر وخت ته تاسې تسلیموي، ولې متاسفانه چې اوس پکې منتظره قطعه چاول شوې ده. هلته اوس د همانګۍ قومندانۍ موږ ته نه راسپاري. هغوی وایي چې دلته خطرونه دي، د ځای په د دینه خار ته خطر دی، د دینه ولایت ملمستون ته نور ادارو ته خطر دی، تاسې نشئ کولای چې دا وساتئ. که دوی اوس پکې قطعی منتظره اچولې ده، په هغه صورت کې موږ کولای شو چې دوی موږ ته یوه 15 نفری کسان راکړي او هلته په دې کې ولویږي تر څو دغه د دینه ساتنه وکړي. دلته چې کله تا ته د ښار منځ ته خلک راورسیږي نو بیا ته څنګه د ښار نه دفاع کولای شي؟ مخکې د دې نه چې حصار ته وخیږي باید ته دفاع وکړي.
د کورونو په اړه راته وایي،
د کورونو مشکل شته. د کورونو مشکل ځکه شته دی چې تر اوسه پورې موږ په دې کې هیڅ اقدام نشو کولای. بار بار مو دغه قطعی منتظرې ته او قولي اردو ته ویلي وو چې ورو دا کورونو ته اجازه مه ورکوئ، خو سر د دې نه هم کورونه روان دي، ځکه موږ اجرایه قوه نه یاستو. موږ اجرایه زه اجرایه قوه یمه، ولې مکتوب لیکلی شم، عسکر نه لرم چې ورشم او سړی لاس ونیسم. عسکر د امنیه قومندانۍ سره دي، عسکر د ملي اردو سره دي، د ملي امنیت سره دي. دوی باید مخنیوي وکړي، او دوی ته موږ مکاتب لیږلي دي په بار بار چې تاسې په هر روبه کې موږ درې مکاتب لیږو چې د تاریخي سیمو او د عبیداتو ساتنه باید تاسې وکړي. دا کار موږ ترسره کړی دی او دغه مرز موږ په واسه کې
د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي چې دغه تاریخي حصار د نړۍ د لوګ وخت سره مخ دی، مګر هڅه کوي چې ژر تر ژره یې بودجه منظوره او په یاد تاریخي حصار کار پیل کړي.
د دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه اندېښنه موږ سره هم موجوده ده چې دا بالاحصار د ړنګېدو په حالت کې دی. د شپږ نوي کال په بودیجه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا پروژه نیولې ده، او موږ او تاسې باید د دې لپاره هلې ځلې وکړو تر څو په روانه بودیجه کې دغه پروژه منظور شي، تر څو د دې د بیا رغونې چارې ترسره شي. د دغه بالاحصار د ترمیم او د جوړېدلو په خاطر باندې د مرکز کابل نه یو هیئت راغلی او دلته شل ورځې تیرې کړلې. تخنیکي اساسي سروې ترسره شوله، خو هغوی دا هم ویل چې په دې سروې باندې دا کافی نه ده، بیا به د دې لپاره یو ځل بیا موږ هم راځو. دغه څلور میاشتې سروې ته اړتیا لري.
درنو اوریدونکو، د ګردیز سربیره د افغانستان په هرات، غزنی، هلمند، بلخ، خوست، کابل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سلګونو کلونو پخوانی کوچني او لوی بالاحصارونه شته چې ځینې په بشپړ ډول تخریب شوي او ځینې نیمه تخریب شوي دي. په یادو شوو بالاحصارونو کې په یو شمېر کې عامه ښارونه هم موجود وو او ځینې یوازې پوځي کلاوې وې.
درنو اوریدونکو، د تاریخي سیمو د ساتنې او جوړونې په هیله موږ نننۍ خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ساعت 9